دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هر کله کوم پروان خبرونه کې مو افغان کډوال د شنګای همکاري سازمان اروپאי ټولنه برتانیا کې ټول پښتنه او داسې یو شمیر نور موضوعات هم ساس لپاره راوړي دي د روان خبرونه په پای کې د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام مشالونه اوریدل هم هیروي خو د هر څه وړاندې وارو کوو شاهین بنیري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
سلام شهرو مې د وخت مهم خبرونه ده خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې ورسره مرسته وکړي او د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی تیر مازدیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رای ورکړې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لاندې د بجټ په حقله د اسمبلی د غړو کټ موشن ختم کړل او د هغوی نه د بجټ په اړه نیغ په نیغه رای واخسته دغه شان اسمبلی د کال 2014 ولسم مالی کال لپاره فینانس بل هم منظور کړ د یادونه ورده چې د بجټ په اړه د اسمبلی پر روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړیو لاړخه د سخت مخالفت سره مخ شو او د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړو ترمنځ جګړه هم وشوې وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي د غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر او یا د فینانس بل پر ضد رای ورکړي دي پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي دا خبره د خزانې وزیر سغدار تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر ورته په دغه اړه د مرستې باور ورکړی دی او پاکستان ته بلنه ورکړې ده چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کېدونکې د کډوالو په اړه په سرمشري غونډه کې برخه واخلي د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې مونږ ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و د دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده پولیسو په امجد صابري د برید کوونکي خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمهوار به ډیر زر ونیول شي نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده د دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال لیډوته ویل چې د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته لاړ شي
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي افغانستان ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه چودنه کې وژل شوي وو کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایي ډګر ښکته کیدل نو دغه هیواد وزیر اعظم خادګا پراساد اولی او یو شمیر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې 14 سوار لستنه وژلي وو چې دوه تنه د هندو د اروپای ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دا هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به ومنو که ووتل وتلی به وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خبرداری ورکړی دا وتل راګرځېدل نه لري. اولاند زیاته کړې ده چې له دې سره به برتانیا ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لار پیدا کړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کینیډا، جرمني او جاپان هم برخه اخلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 جوړه شي او د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شو د سرپناه خوړو او روغتیا لپاره کوي. د 2014 کال د جنوري له میاشتې را په دې خوا په عراق کې تر 3 میلیونه او 400,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره 4 اړخیزه سرمشریزه جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان ستیپن لی فول ویلي چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې کړې ده. ستیفن لی فول په دې برخه کې نور معلومات ورنه کړل. په دې غونډه کې به د فرانس تر څنګ د جرمني، روسیې، یوکراین ولسمشران برخه اخلي. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې د دې مشرانو ترمنځ شوې وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. خبرونه مو واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان ولسمشر ویلي نړیواله ټولنه د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. بلخوا په کراچۍ کې د نامتو قوال امجد صابری د پرونی وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلی دي. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکاري سازمان سرمشریز ترسره کیږي چې یو مهمه موضوع د سیمې امنیت او د ترهګرۍ مخنیوی دی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال په غونډه کې د ملاقاتونو خبره کوي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
نن په برتانیا کې د دې هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
چې د برتانیا اروپایي اجازه خبې لسی نو دلته د ساجي بحرانونو وړاندوینه شوی ده، سیاسي بحران وړاندوینه شوی ده.
او دروان خبرون په پای کې د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام اوریدل. مهر وی چې دا ځل د هند په ډیلی ښار کې د یو خدای خدمتګار فیصل خان په اړه دی چې د نوموړي په اړه یو شنونکی داسې نظر لري.
د سماجی انصاف د لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمر ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تاریخ د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړی و.
پر روان خبرونه کې د سیمې نړۍ او قبایلی سیم پاړی شمیر نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه تاسو د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولی سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره او نړیواله ټولنه دی د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. د کډوالو د نړیوالې ادارې مشر پاکستان ته بلنه ورکړې چې د کډوالو د مسلې په اړه دی روان کال په سپتمبر میاشت کې کېدونکي د کډوالو سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال رابع اکرم خان د اسلام آباد راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې مشر سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو واپسې لپاره د نړیواله ورورولۍ د پاکستان کومک وکړي. ولسمشر ممنون حسین په دې خبره زور راوړو چې د افغان کډوالو ستنېدل ضروري او سیمه کې کوټلې امن او پرمختګ له د پاکستان د هڅو مهمه برخه ده. دوی وویل چې په دې اړه په نړیوالې ورورولۍ هم لوی ذمهواري راځي. ولسمشر ممنون حسین په وینا پاکستان درې لسیزو څخه زیاتې مودې نه په خپله ځمکه د کډوالو کوربتوب کړی دی، باید چې د پاکستان پاکستان قربانی نړیواله ورورولي وستایي. ولسمشر په وینا چې پاکستان سیمه کې امن او استحکام لپاره د افغان کډوالو سندو په اړه هیله لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډي په دې موقع وویل چې د کډوالو لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي او اداره به د کډوالو سندو لپاره سازګاره حالات پیدا کوي او د مسلې د هوارولو کوشش به کوي. بلخوا هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر د پاکستان د خزانې وزیر سره ملاقات کړی دی. په دې موقع د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې نړیواله ورورولي دې د کډوالو واپسې لپاره خپل کردار ولوبوي. دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وینا وه چې یو این ایچ سی آر به په دې مسله کار کوي او په دې موقع پاکستان ته یې بلنه هم ورکړه چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکې مایګرنټ اینډ ریفیوجی سمیټ یا د کډوالو سرمشریزه کې د ګډون وکړي. د پاکستان حکومت په وینا چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خبالې راغلی دي، اوس په کار ده چې دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترقی او د بیا ودانۍ په عمل کې د برخه هم واخلي. یاد دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فیلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې قبل وروسته په درې ورځني سفر پاکستان ته راغلی دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د اردو ژبې نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری تیر ورځ د پاکستان په ساحلي ښار کراچی کې ووژل شو چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. پولیسو د امجد صابری د وژونکو خاکه تیار کړې ده او د سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې ډیر ژر به د هغه د مرګ ذموار خلک ونیول سي. د نوموړي مړی بنن په کراچی کې خاورې ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د وژل شوي مشهور قوال امجد صابری د مرګ په اړه د ښار د غربي سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار لاړک مطبوعاتو ته ویلي چې امجد صابری د خپل یو بل ملګري سره روانو چې ناسرګنده موټر سایکل سورو په ډزې وکړې او هغه یې په سر او سینه ویشتلې ده. موټر سائیکل سوار تھے، انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے۔ دیوائی دو موٹر سائیکل سوار ہو، ہاوی 32 بور تماچا پنجر ڈزی کڑی دی۔ مشر یعنی ایس ایچ او لکھ پولیس او کینل رکڑی شوے دے نوری پلٹنی روانی دی او چرتا ہم سکول وی حل تب کاروائی کولے شی۔ امجد صابری پر سر د گولے لگے دو لکبل جون دلا سوار کڑے دغ ڈزی کون کی ورستو بیا حسن سکوئر سی میڑختا تختی دلی دی۔ د امجد صابری سره په موټر کې ناس یو بل تن جوبل شوی چې پیژنګلوی د سلیم صابری په نوم شوی ده. د سره سره پولیس وایي چې یو ماشوم هم په دې پیښه کې جوبل شوی، څوک چې په دغه وخت د موټر سره نږدې روانه وه. د امجد صابری جنازه به نن د پنځشنبه په ورځ ماسپخین کولی شي او بیا به د ښار په پوشنګر هدیره کې خاورو ته سپارلې کیږي. بلخوا د سند پولیسو مشر ایډي خواجه د منځنۍ کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی مقدس حیدر په مشرۍ کې یو پلټنیزه کمیټي جوړه کړې کومه چې به د دې پیښې پلټنې کوي. پولیسو د امجد صابری د وژونکو خاکه هم جاری کړي کومه چې هلته موجود کسانو په مرسته جوړه کړې شوې ده. پولیس وایي چې د ډزې کوونکي شکل د دغه خاکه سره 70% میلاویږي. د متحده قومي مومنټ مشر فاروق ستار د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې دا دعوه هم کړې وه چې امجد صابری ته د مرګ دړکې ورکړې شوې وې، ولی پولیس وایي چې هغوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړې شوي. همداشان د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې پخوانی وزیر منظور حسان وایي چې دا رنګ پیښې د یو سازش تلاندې د کراچۍ حالات یو واري بیا خرابوي. دیوائی ما تخکاری کی سخلک داسی دی چی پا سند صوبہ او پا خصوصی توگا کراچی خار کے حالات خراب والغواڑی
حالات خراب کرنا چاہتی ہے۔
امجد صابری ته په کال 2014 کې د یوې قواله ویلو لکبل د اسلام آباد های کورٹ لخوا د توهین رسالت نوٹس هم ورکړی شوی و. صابری د دوه ځایي ټي وي چینلو په سهارنۍ خپرونو کې یو قوالی په داسې حال کې ویلې وه چې پکې د واده دستوري هم خودلې کېدې او په دغه قوالی کې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اخستلې شوی و. د دې وروستو دغه چینلو د هغه خپرونو په کوربنو بندیز لګولې و. د سلویخ کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکي کورنۍ سره و او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکي بلل کېږي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده او ویلې دي چې هغه د توهین رسالت د قبلا په نخ کړې شوې ده. د سره سره د پنځمبه پښپا نا وخته د خار په 3 سیمه کې یو بل هنرمند فرحان علي وارث باندې هم د حمله حس شوې ولی هغه پکې بچ پاتې شوې ده. وارث د اردو ژبې د سان دی ویونکو په هیڅ نوم لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو نشت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خوړی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د فاټا پر لور. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې ټول فاټا له وسلوالو پاک کړي د پښمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په اخیری پړاو کې دي. دا خبر نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړي ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقیقت سره تعلق لري او کای واز د خبرو تر حد سم دی. په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړي دي چې تفصیل یې په دې ریپورت کې اوریدلای شئ.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز اپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاک کړی ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده. خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي د پوز د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه یې کارپو حسن عسکری وایي
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یو کامیابی ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره که څه هم پوز دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده خو ډېره موده به واپس نشي تللې او ایسار به وي ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوز کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کیږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوز او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایۍ له امله ورسره مخامخ شوي دي.
ملیحا میرزاده و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ځانګړې اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی تاسو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې اوریدلای شئ او په وسم په فاټا کې پاتې کیږي. د فاټا د بیا بحالي څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باډاو تیرا کې د ځینو قومونو دوران سو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده او متاثر سو خلکو ته ډیر ژر معاوضه ورکړل سي. خو د باډاو تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه کورونه په دې سروې کې نه دی اچول سوي او دغه سروې باید په شفاف ډول ترسره کړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې ژر تر ژره دې معاوضه ورکړل سي چې خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالی څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسی د باډی اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیل او زخه خیل او دم خیل کې د ویجاړ شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوی دا او د دغه کورونو مالکانو ته به پر روان نږدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باډی په تیرا هغټولو برخو با دغه سروې تر سره کیږي. چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو خو بیا د باډې او تیرا ځنې متاثر شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي او وایي چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې حکله د تیرا زخخیلو یو تن کلمه پرې د مشال ریډیو ته وایي
دا سروې خو خلکو له شوې روجا چې حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي. نو دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ په سروې ورسېږي او خور غریب لاخ په پیدا ورسېږي.
او د باډي او مشر شافیصل پردی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روخ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا او چې کله راو وتل او د راوتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورون ته بیا واپس تلل. نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شیخ په خپل ورانی کې پخې کې کچوي. نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وا چې خلکو دې واپس کې دون مخکې حکومت غوتا په ډور سټپ باندې پیمنٹ نیولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته په دا باندې مرامت کو. نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونو لاندې اوسېږي خلک ځان ته شاړو چکو درګي درولې دی په هغه کې اوسېږي. حکومت اوس هم په دا کې راځي چې سروې وشو او سروې ونشو او بیا په سروې کې الله دې رحمو کې سروې کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نو.
او د باډي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیات کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي د سروې نه پاتې شي او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونا د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې دا لږ نورم نظر ثانی وکړي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالۍ څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او دوران شوي کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
ځانګړې ونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه دولسمه برخه 13 ورځ خبره سو چې په تکراری باندې تاسو راتلونکو شنبه یا خالی اوریدلای شئ. او لدې سره سم به اف سی آر او پښتانه خبرونه پای ته ورسیږي. اف سی آر او پښتانه ټول دولس خبرونه وي، دولس ځانګړي ونیس پروګرامونه و چې د اف سی آر د فاټا پر ولس اغیسته کتنه کړې و. د هغه ورسته به تاسو په پاکستان کې د لژکیو په اړه یو بل ونیس خبرونه واوري. نو 13 ورځې ورستی بانه خبره سوه، ورستی خبرونه او راتلونکي خالی یا شنبه به دې تکراری بانه خبریږي. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي. بلخ صوبایي حکومت دعوه کوي چې په لومړي ځل یې په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې په کې سناسو اونیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په سباندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته. 15000 سکولونه چهاردیواري او سباندې 4000 بیا غسلخانه نه لري. د سوات مټې د جنکو د سکول یو پرنسپلا ګل خاندانه وایي په دغه سیمه کې د هلکانو او جنکو ګڼ سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو کې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورگزی وایي د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي.
او بل کې پکې ګورنمنټ هغه څومره تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل اوس پورې همون چېرته سکولونه نه لري. تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه داسې سکول او څکوم سکولونه نه جوړېږي. هلته کې څکومې کمرې نشته، کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته. او داسې هم سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناست وي یا دوه درې ماشومان ناست وي، یو ټیچر ورته ناست وي.
د خیبر پختونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالی کال لپاره 111 روپۍ کې خودي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادی سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی.
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو. موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکې چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته. دغه باوجود لکه سکول نه دی کې څه شک نشته چې پاتې دي. خو دا هغه سکول نه دي میکسیمم. کوم سکولونه چې سابقه دور کې د ایم این ایس یا د سینیټرز په فنډ کې جوړ شوي دي، دغه ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه چې هغه پکې اجرې جوړې شوي دي. نو دغه ریپورت مونږ ورته نه دا څه پټه خبره نه ده. او په دې کې مونږ لګیا یو انشاءالله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادی سهولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي، خو سیلون کې بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم
حکومت خبر پستے پستے تعلیمی
کارپوہان وائی په صوبہ کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سہولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمی پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري د سهار لسمې بجې سوې شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازیګر په خبر کې د بجټ پاړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځنی غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رائے ورکړي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیچ سیار د مشر پیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابری د جنازې مندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تیر ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. د دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د 200 نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شو. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو 14 کې وژل شوي وو. د اروپای ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پښتنه کیږي چې د هیواد په اروپای ټولنې کې پاتې شي او کتری وځي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق لپاره د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربانه وي. او فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره سلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس واره رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي عرفت انجم د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سندھ های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نورې سیاسي مسلې وي، نو د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله صرف هغه وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداري وايي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. اداري لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړل شوي دي. اداري اخر کې وايي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازی لپاره تختول شوی. د لپاره به د کیس کې ډیر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وی. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړي ورځې نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداري لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو، نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو؟ خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکام ښکاري، چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغه عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداري اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړې دي، اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوو پروګرامونو پر قربنو بندیز لګولی چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخوا یاد ورسپانه لیکي په تیر وختونو کې په افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوال مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نور هیوادونو ته تللو هڅې کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیونی پروګرامونو قربتو بنه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغه پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیخ په نیغه معافي وغواړي، او دا غي نه پاس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي، او دا چې په دې موضوع به هغه نوري خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې ویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي، په خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه ریپورت په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده، او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلویغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کاروایانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ورځنی غونډه نن د ازبکستان په سر شار تاشکند کې ترسره کیږي. غونډې ته به د مشرانو د ویناو ترڅنګ افغان ولسمشر اشرف غنی د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې یې چین په رسمیت وپیژندی، او په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تمه لري چې چین به د ترهګرۍ ضد همکاري کې پر پاکستان فشار راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینه پال وی چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغه لمخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ډیر دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډیرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جن پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
پاکستان یو روایتي دوست دی او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره یې ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره ښه اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړی کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شول شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان داسل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري بل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندیشنه رد کړې ده. ریچارډ اولسن دا خبره د نه پورز د امریکا په څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په دې غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د امریکا مالی ملاتړ هم اعلان کړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندیشنه څرګنده کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې کار اخلي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندیشنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شرایطون کې ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند د نفوس د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند څلوروش کونسلګری لري. د وبل حقیقت دا چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کونسلګری لري. په افغانستان کې د هند کونسلګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کونسلګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کونسلګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پوری څو ځلې حمله شوی. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورن کړي چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمن نه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. نن به په بریتانیا کې د پیټرول پرستنې پترڅ کې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې پاروپای ټولنه کې د دې هواد پاتې کیدو او یا لدی ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو لدی سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې پاروپای ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او پاروپای ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو یو پلوی وایي، زموږ لپاره خده چې یو ځای ووسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي ووسو. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژان سوایي د رامفورد په بازار کې کپلورن کې ډیوډ کراس پیته چې لارو پي ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پلوي دي، د پریکړه د دې هیواد په مزکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراس پی وای فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغه کولای شي سواحلو تراشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د درويشتمې نیټې د ټول پښتني تر ټولو حساسه مسله ده. اروپای ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولای شي په 90 هیوادونو کې په اساسه توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې د ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپای ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ شي اقتصادي څنګه مشارکې وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدماتو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو ویشکلنه برتانوی وایي ډیر هغه کسان چې لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پلویان دي، د پخو عمر لرونکو دي او د هغوی هڅون کې هغه احساسات دي چې د دوی په مازی پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د درويشتمې نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
دا مشال ریډیو دا
او سمواره سیدلې د ادم تشدد مبارزینو په اړه ځانګړي اونیس پروګرام مشالونه ته د نن مشالونه خبرونه کې در سره د هند د ډیلی شار د خدای خدمتگار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د بچا خان خدای خدمتگار تحریک یې بیا را ژوندۍ کړی دی. د خبرونه ساسو لپاره شاهین بنیادی وړاندې کوي. نو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری ما او د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د زنو نوموړو مشرانو په اړه واوریدل. د نن په خبرونه کې در سره د هند د ډیلی ښار د یو خدای خدمتگار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د باچا خان خدای خدمتگار تحریک بیا را ژوندی کړی دی. د هند د ډیلی ښار سلویخ کلن فیصل خان په خټه پښتون دی او مشران ډیر مدوړان دي. د پښتونخوا د تیرانا هند تکړه شوی دی. هغه د علیګړ پوهنتون د قانون زده کړې کړې دي او د تیرې سمودینه د ولسی خیر خیګړې کارونه کوي. فیصل خان د قران په هم لري او د نور مذهبونو د مقدسو کتابونو هم پنځه وخت مونږ کوي او غواړي چې د خپل هلو زلو لاره د اسلام د امن او مینې پیغام خور کی مسلمانان د سغدریزه او تشدد د لاره راوړوي او هغوی د تعلیم او مکالمې لاره د خپل ځان او نور انسانانو خدمت ته آماده کی د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره د عدم تشدد د نوموړي لارښود مبارز خان عبدالغفار خان لاره غوره کړې ده. هغه په 2011 کال کې د جنوري په میاشت کې د باچا خان د تلین په ورځ د خپل ځنو ملګرو په مرسته د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا را ژوندی کړ. د تحریک د پیل پاړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت فیصل خان ویل
2008 میں میں نے پہلی بار ایک میٹنگ بلائی دلی میں جس میں قریب
2008 کی ما دخپل ملگرو رومبنی غنڈا پنوی دلی کے جوڑا کڑے وا پدغه غنڈا کی د ټول هندستان د 12 صوبونا 15 ملگرو برخه خسته وا نمون هلتا دا پری کڑو کڑا چې یو کمپاین شروع کړو بیا مونږه د هندستان هر صوبې تلاړو او دغلتا چې کوم د گاندی جی مینوال او نور کومې لوی لوی د سماجی کارونو تنظیمونه دي او چې کوم اسلامي تحریکونه او اداري هغوی سره هم مونږ دا خبره شریک کړه او چې زمونږ کوم دا د 15 ملګرو یو ډله وا هغوی به کار کولو او خپل خبره به خپل هم خیال ملګرو تر سواله د 2010 کال د اکتوبر په میاش کې مونږ بیا د سلويخت ملګرو یو د رابطي کمیټه جوړ کړه. په دغه کمیټه کې صرف مسلمانان نه دي بلکې په دغه کمیټه کې د نورو مذهبونو خلک هم شته. د دې کمپاین لمخه د ګاندی جی سکل مسای تارا ګاندی 500 وګړو ته د خدای خدمتګار تحریک غړیتوب ورکړو او بیا د غړو نه تارا ګاندی د خدای خدمتګار تحریک چکم اصلي سوګند پاڼه وا په هغه تری په هغه ځای کې سوګند واخستو چکم ځای کې مهاتما ګاندی وجلې شوی او اوس په مونږ په ټول هندستان کې داسې یو کمپاین شروع کوو او بیا به یو کامی غونډه په دلی کې رابلو. مونږ غواړو چې په دې کې زمونږ د پاکستان ملګري هم برخه واخلي. مونږ دوی سره اړیکې ټینګې کړې دي.
د هغه کورنۍ د هند په اتر پردیش کې خپل جیداد او کور لري. هم دغه وجه ده چې فیصل خان هیڅ قسم ملازمت نه کوي او ځانې د انسانانو خدمت او د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د مینې او امن د جذبو د قوي کولو لپاره وقف کړی دی. فیصل خان وایي د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره هغه الهام د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او د هغه د عملی ژوند ناخسته دی.
میں بہت دنوں سے سول سوسائٹی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں الگ الگ جو گروپس ہیں سماج کے لیے کام
زد ڈیرو مدورا ہسی پہ ہندوستان کے ہغه تنظیمونو سره کار کوما چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار کوي او زه د یو داسې شخصیت په لټون کې وما چې په هغه کې دوه خوبیانې وي لکه چې باچا خان چې خپل لوري د زده کړو لپاره لندن ته هم لیږلا او په عقیده یو کلک مسلمان هم دلته په هند کې چې کوم مسلمانان دي نو هغوی شرابونه هم سکي نور نشي هم کوي او د اسلام لارې بالکل پریخه ده او یا هغه چې څوک د اسلام خبره کوي نو بیا هغه د ټولنې نور او اړخونو نه انکار کوي. چې کله ما د سرحدي ګاندی یعنی باچا خان د شخصیت په اړه ولستل نو هغه راته یو رښتونی مسلمان او یو رښتونی انسان ښکارا شو. نو یو داسې رښتونی مسلمان چې د حق خبره کوي د انصاف او د بشري حقوقو لپاره خبره کوي او زما په خیال دا یوازې باچا خان او د هغه فلسفه ده چې بشري حقوقو پری بچ کې دیشي. او چې کله ما د هغه د شخصیت پاړه نور ولستل نو ما ته داسې ښکارا شو چې زه اوس خپل مرام ته ورسیدم. او دویمه خبره دا چې د خدای خدمتګار چې کوم اصول دي زما په خیال هغه د ټولنیز ژوند بنیادی اصول کېدل پکار دي او کومه یو ډله چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي هغه یې پکار دي چې دا اصول خپل کړي او کني خپلوي نو بیا دي د ټولنې د خیر ښېګړې د کار نه لاس واخلي. او زما په نظر د خدای خدمتګارۍ تحریک لبیا شروع کېدل ضرور پکار دي.
د دلی والا په نوم یو پاڼې سره د خبرو په وخت فیصل خان ویلي د باچا خان د مبارزې مرام یوازې دا نه و چې د برتانوي راج نه خپلواکي ترلاسه کړي بلکې هغه غوښتل چې د خپل قام خزو او سړو له تعلیم ورکړي او هغوی د هر رقم سغدریزه او نفرتونو نه خوندي وساتي. نوموړی وایي که د باچا خان په فکر او فلسفه عمل وشي نو د هندوستان او پاکستان ترمنځ دښمنی هم له منځه تللی شي.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرحدی گاندھی جیسے گاندھی مخالفت کر رہے تھے اور آج ہر
گورا رومبنے خبر دادا چی لکہ سنگ چی سرحدی گاندھی دے خبر پزد و اونن ہر آگا انسان چی امن پسند دے او زڑے پخپل اصلی زائے دے حقا دا منی چی دے دوارو حیوادونو ویش دے ٹول انسانیت لپار زیان منو ہندوانو لپار ہم زیان منو او مسلمانانو لپار ہم او دے دیلی پا پخوانی دے ریل گاڑی پا سٹیشن باند چی کل باچا خان ولارو نو مہاتما گاندھی دے حق لاس پخپل لاسونو کی نیولے و او دوارو جڑل او مہاتما گاندھی باچا خان تا پجڑا کی ویلی وو چې زتا پاکستان ته زکه لیګما چې پاکستان پر رښتونی توګه یو پاک هوا دوګرزی او زه به هم ډیر زر پاکستان ته درشم او یو بل خبره باچا خان د دې دواړو هوادونو ترمنځ د امن پراخه کولو د پاره یو پل هم جوړې دی شي
پل بن سکتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں
فیصل خان وای اگرچہ باچا خان د ہندوستان د مسلمانانو په خاص توګه د پښتنو د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره مبارزه کوله خو د هغه فکر د ټوله نړۍ لپاره وو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او جګړې پر ضد د انسانانو ترمنځ د مینې او ورورولې خبره کوله نوموړي زیاتوي دا وخت چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د تشدد لړۍ دوام لري باید نوي نسلونه د باچا خان په فکر او فلسفه پوه کړل شي
ایک اچھا انسان وہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے گاندھی ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے لیکن گاندھی کو پوری دنیا کہتی
یو خے انسان د ٹول انسانیت ملکیت وی مہاتما گاندھی د ہندوستان پہ گجرات کے زیگے دلے وو او بیا من او قتل چ گاندھی د ٹول نڑے ملکیت اگرزے دو او ہم داسی باچا خان ہم د پختنو پسیمه کې زیږې دلیو پختنو او مونږ نن چې دا د خدای خدمتگار او ډله بیا را ژوندې کړې ده د دې مطلب هم دا دی چې خه انسانان د هر چا وی هغه د کوم یو کلی د کوم یو قبېلې د کوم یو سیمې یا د کوم یو هیواد سره تعلق لرونکي نه وي هغه د هر چا وی او دا زمونږ ډېره بدنصیبی ده په خاصه توګه د ټول هندوستان او د هغه خلکو چې ګاندی خپل لارښود مني خو هغه خلکو ته د باچا خان پاړه اډو معلومات نه دي ورکړي د داؤد ابراہیم غند مجرمانو نہ ہو ٹول خلق خبر دی اخبارونو تر ڈکتی خو باچا خان نہ پیجنی او زما پدی یقین دے چې د سرحدی گاندھی پیغام ٹول نڑائی تر سوال پکار دی زکا چې هغه د امن ترور ولای د انسانیت او په صحیح توګه د هر چا د حق منلو پیغام دی یو نیم سل کال مخ کی زما پلار نیکه د تیرانا ہندوستان تکڑ شویو او اوس زو په هند کې ژوند کوم او اوس زو پدی هڅه کیما چې سرحدی گاندھی ٹول نڑائی او پیجنی نن ٹول نڑائی مہاتما گاندھی خو پیجنی خو باچا خان نه پیجنی او د مہاتما گاندھی ذاتی سکتر مہادیو دیسائی ویلی وو چې د خپل خصوصیات او لقبلا باچا خان د مہاتما گاندھی نه هم لوړ رتبه لري خو د دې خبرې نړۍ ته هډو معلومات نشته او چې کله نړۍ ته دا معلوم شي نو سرحدی گاندھی به هم د ټوله نړۍ شي لکه څنګه چې مہاتما گاندھی د ټوله نړۍ دی
په پیښور کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي په داسې حال کې چې دا وخت په سیمه کې د ترهګرۍ او تشدد پیښو د خلکو ژوند او مال د خطرو سره مخ کړی دی او د زغم او برداشت جذبې کمزوري شوي دي دا خبره نور هم مهمه شوې ده چې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د بیا پیاوړي کولو لپاره کار وشي
او بیا په خصوصي توګه د خلکو د اجتماعي مفاداتو لپاره او قومي مفاداتو لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمره ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تحریک د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړې وه د هغې بنیادي مقاصد یا بنیادي طریقه کار دا او تګلارې دا وه چې خلکو سره په حجرو کې جماعتونو کې پوله پټي کې په ځای کې په سکول کې په مدرسه کې کینی د اغي خبر ووري د اغي تکلیفونه ووري د اغي چې کوم وړي وړي مسلې وي هغه ووري کاغه مسلو کې تر څو موږ ور سره مرسته کولې شي نو مرسته وکي او بیا خپل خبر وکي او خپل خبره کې دوه خبرې ډېر زیات مهمې وي یو خبر خدا و چې څنګه د خپل قام د تاریخ تهذیب وسایل او د ژبې خبره په مخ کې بوزي شور په مخ کې بوزي او دویم خبره دا ده چې څنګه په سماج کې دننه داسی اداری ادرولی شی یا داسی رجحانات را پیدا کری شی چه خلق دی تشدد نا یا دی تنازیاتو نا دی تنازیاتو حل کول غاری ترا شی او دی زور دی استعمال نا دی مکالمی کلتور غاری ترا شی.
فیصل خان وایي د پاکستان په ګډون د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو سره په تماس کې دی او غواړي چې د تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. دا وخت د فیصل خان سره خواوشا لس زره کسان په دې تحریک کې ملګري دي او دا ټول د باچا خان د فکر په رڼا کې د انسانانو د خیر ښېګڼې، تعلیم او هغوی ته د روغتیا د اسانیو ورکولو لپاره د هندوستان په بېلابېلو برخو کې کار کوي، د امن په نوم غونډې او لاریونونه کوي او د بیلابیلو مذهبونو خلکو ته بلنه ورکوي چې خپل اختلافات د تشدد په ځای د خبرو اترو او مکالمې له لارې هوار کړي. اوریدونکو، دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه ونې به د عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار باړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریڈیو ده.